په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کړنلارې پر سر لښوي هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو د خبرونې تر بشپړې معرفي مخکې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پوز لوی درسي جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. څه وویل خو زیاته کړه چې دا چې وروسته به څه پیښیږي دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلی وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. خو جنرال میلر وویل چې د امریکا پوځ به په افغانستان کې دو اساسي ماموریتونو ته چې یو د افغان ځواکونو پر ملاتړ او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده په وړاندې د ترهګرۍ ضد عملیاتي دوام ورکړي. د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا وایي د اورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دې ولایت کې د اترا مسول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اورزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي کوشش لاندې ده. هغه نور ساحه د طالبانو د تهدید لامل سایتونه خاموش دي. د لرګي ساحه
خاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروسته یو کله څلور نیم کال وروسته په خاص اورزګان چوره او دهرود ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړل چې په چوره کې بیت طالبانو مخونی ولا طالبانو په ځینو نور ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندي کړې دي. د کونل د اسداباد مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د ماشونو د کموالی له عمله کاری احتساب کړی. دغه روغتیایي کارکونکو وای کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. د کونل والی محمد اقبال سعید وای چې د ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي.
ان شاء الله موږ وزارت صحت سره خبرې کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو د معاشات چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لار پیدا کړي او بیا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکړي او بیا دوی ته خپل معاش ورکړي.
تر دې مخکې د کونل ترڅنګ د نورستان روغتیایي کارکوونکو د ماشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې شاوخوا دوی میاشتې دوام وکړ او تېرونه د ماشونو تر اخیستو وروسته خپل احتساب پای ته ورسو. له هرات له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په آزمایشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازاد راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنٹ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوې باب پرانستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړ چې تمه ده پراتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لارې د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. دې سره روانه او نه دي وژل شو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسید. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجوړ کې دا دوه قومي مشران د چهارشنبه په شپه خپل کور ته روانو چې د سالارزۍ په سیمه کې ډزې پرې وشوې. برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دوی ورځې مخکې تر دې پیښې څلور تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو ووژل. د ایران د اساسي قانون یو څارون کې یو طرح وړاندې کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوې دي که په یو میاشت کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړي چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همدارس د یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرونی و ورځ وروسته تر دې تصویب کړ چې پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا پریکړه د هغو ډیپلوماټیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د پلي کېدو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو د نرمېدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبه د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان پر کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې یو څلوېښت زرو ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر پرونه کې به واورې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کړنلارې پر سر لښوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړ.
خواستای است که مردم افغانستان به صورت
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي.
د افغانستان د دولت د پلاوی غړی نادر نادری و چې د خبرو د اجنډا پر یوې مهمې مسئلې چې اور بندو ټینګار کاوه. په دې اړه مو چې آیا د سولې د اصلي خبرو د پیلې دوه لپاره د کړنلارې له جوړېدو سره خنډ لري شوی او وروسته به دغه پروسه څه ډول مخته ځي د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړي.
د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لري شوی دی.
تغرز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې بریتانیا له راتلونکې اونۍ د کورونا پر ضد واکسین پلي کېدو ته اجازه ورکړه. په ودونو کې دا ډول سندرې لکه دود شوی. په دې اړه به د ازادي رادیو د ژوند په شیبو ونیزه خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو نور معلومات ترلاسه کړئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د سولې موضوع ته. د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاري کمیټو هڅې امپایل کړې. په دوحه کې افغان پلاوی وروسته تر دې د خبر ورکړ چې په څه باندې 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو کړنلارې روښانه شوې ده. واشنگټن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه یې وکړه چې د سولې په مذاکراتو کې به مرسته جاري وساتي. جزئیات د احمد شبر پر پورت کې.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلاسمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. ښاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا په اړه وویل
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا کوي.
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي. د لاستراولنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلي شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې وروسته لنشتي درې میاشتو وروسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسی شي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل:
It's the first time actually Taliban and the Afghan government are able to sign a document.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانیدل دي چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړی ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده، او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي، چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چیرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
د سولې په پروسه کې د نوي پرمختګ په اړه مې د چارو لکتونکو مشتاق رحیم سره مرکه کړې، او لومړی مې پوښتنه کړې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ډیر ځلې ویلیو چې پر کرنلار په دقت کار کوي او هغه وخت نیسي. کرنلار هم پرون جوړه شوه. لومړی مې ترې وپوښتل چې اوس چې د کرنلار پر سر د دواړو لورو ترمنځ موافقه وشوه، آیا د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې یو اساسي خنډ لري شوی دی؟
کله چې وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې کتا چې وګوري یوازې په کړنلار باندې دومره اوږده او پراخه بحثونه چې څو وارې موږ او تاسې په مطبوعاتو کې واورېدل چې اختلافات ډېر ژور او جدي هم سره د پروسه مخ شوه، نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې هغه اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو په مخ کې یو خنډ لري شو، او د دې نه وروسته به موږ او تاسې د دې شاهد اوسېږو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډېر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمنګ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زمنګ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوي چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم و؟ په تیر بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان سپنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپل مرستې تر ډیره په دې پورې مشروطې وبلل چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي. فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و. د کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوال ټولنې په یو خله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګړه کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلې وغله منځوي سي، لیکن دا هم مې روي چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا دی چارې افغانان را پارولی وو، او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لوري باندې چول کېده چې په هغه کې ټینګار دا و چې پر ځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډېر فشار او تمرکز وکړو ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخته وي. نو د کنړیوال فشار او کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړي او د غراز سیمه او نړیوال هم ډېر لنډ دي تعقیبوي. په دغه نوې پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع برامست شي او یا هغه څوک چې سول نه غواړي فکر کوي چې د سول د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خندونه جوړ کړي.
تر کومه ځای پورې چې د سیمې او نړیوالو لوبغاړو بحث دی، د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یوه خوا هم د جګړې دوام نه غواړي، ټول په یوه خوله سوله غواړي. په یو نقطه باندې اجماع شته دی، اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نوه سوله، هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري. که موږ او تاسو سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو، چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی، د پاکستان بحث دی، چین هند او روسیه بحث دی، دوی هر یو متفاوت یو په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري، او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسیږي، چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي. لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخ ته لاړ شي.
د اساسي چارو په مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده، هغه سول چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وویني.
د غرزه ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې هم نن د سولې په روان بهیر خبرې کوو. په تیر بیا د دغه نوي پرمختګ په اړه چې د افغانستان دولت او د طالبانو مرکزي پلاوی وتونېدل چې بل اخره څه باندې دونیمه میاشتو وروسته د سولې خبرو پر کړنلاره هوکړې ته ورسیږي. دواړو لورو د سولې خبرو پر اجنډا انکار پیل کړی دی. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د سولې په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو کې هم ډیر پام د سولې وروسته پرمختګونو ته اړول شوی. فریوا ظاهر ورته کتنه کړې ده.
امریکای مجله نیشن په افغانستان کې پر روانو جګړو یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی آیا جو بایدن به بل اخر د افغانستان جګړه ختم کړي. د دې مقاله په یو برخه کې راغلی د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په 2008 میلادي کال کې امریکای سرتیرو ته پر افغانستان د بریټ سپارښتنه وکړه، خو په بیړه یې خپل پام عراق ته واړاوه. د لیکوال خبره باراک اوباما په افغانستان کې د خپل ډیرو سرتیرو په ځای پر ځای کولو سره د دې هیواد په جګړه کې د بریا ژمنه وکړه، خو د هغه د ولسمشری په دواړو دورو کې په افغانستان کې جنگ دوام درلود. نیشن لیکلی ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې یو وار او د تل لپاره به افغانستان کې جګړه ختموي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کار وکړي. د مجلب خبره اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې د بریا تعریف په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول دی. امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل سرتیري له 3500 څخه 2500 تر کموي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د جرمني د بهرنیو چار وزیر هایکو ماس هم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بیړني ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې دي. مجله لیکي شواهد ښیي چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن نظریه د دې هیواد د هغو پوځي چارواکو سره یو دی چې له نورو هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره موافق نه دي. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې د په باور به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن اداره د افغانستان د سولې بهیر په اړه منطقي پریکړه وکړي. واشنگتن ټایمز ورسپارې بیا یو تحلیلي مقاله لیکلې چې نوم یې دی افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل لپاره یو لوی امنیتي ګواښ دی. لیکوال د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې اسرائیل باید یوازې د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مبارزې ته پام ونه کړي، بلکې له القاعده شبکې سره د هغې وټ پر اړیکو او په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په اړه هم تمرکز ولري. د واشنگتن ټایمز په دې مقاله کې یادونه شوی چې ایران له القاعده شبکې سره د همکاري غیر رسمي تړونونه لري او دغه شبکې تمرسته کوي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې وجنګیږي. د لیکوال په خبره کله چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اوسامه بن لادن په 1996 کال کې له سودان څخه تبعید شو، ایران افغانستان ته د دغه شبکې د تګ راتګ او فعالیت اسانتیا برابر کړه. په مقاله کې راغلی چې القاعده شبکې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه جوړ کړل او د دې لپاره چې له ایران سره دوار خيزو ګټو او اهدافو تر رسیدل تنظیم کړي، د شبکې له ایرانی چارواکو سره اړیکې جوړ کړي.
اسدی رادیو اوري نن د دسمبر 3 مده معلولینو نړیواله ورځ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای په افغانستان کې ډیر لسلنه خلک چې معلولیت لري په وضعیت کې نه دی او ډیر د بیکاری لستونزې کړيږي. د افغانستان د تیرو څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې په میلیونونو کسان معلول شوي دي. معلولین تل انتقاد کوي چې حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو د افغانستان د معلولینو او شهیدانو وزارت وایي و نوې طرحې جوړ کړې چې لمخې به په دولتي ادارو کې درې سلنه معلولین استخدام شي. تفصیل دي خانم حسین پرپور کې.
کلمه که مجلس شنیدیم خورترکین کلمه لنگ است، خیلی کلمه نفرت دارم بعد
ده هاغ ملند و پاره چه هر اورز ور سر مخکیگی دویشت کلن فاضله چه لزگیدو راهیسه فیزیکی معلولیت لری وای کلی چه خیو کین لاس پیجندل معلول ده و ده ده معلولیت لعمل چه ده ده پلاس که نو ده خلکو لملند و سر مخکیگی
همه مردم فیشن میکنن، ما هم شوق داریم آرایش کنیم یا که آرایش
تول خلق سنگار کوی رنگ رنگ کالی آغوندی، زه هم غوارم سنگار و کرم رنگ رنگ کالی و آغوندم او ما فلتا لارشان خو هیس کالا دا کار نشم کولی زکا چه معلولیم کالا چه رنگ رنگ یا لکس لند کالی و آغوندم وای بخی و گوری او کالی آغوستلی و گوری.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د معلولینو د نړیوالې ورځې یعنی د دسمبر د درېمې په مناسبت یو ټولګه چې د ناوړو لفظونو پر ځای پکې نوي لفظونه کاریدلي وړاندې کړه. دغه کمیسون وایي د معلولینو لپاره د ګوډ، کون، ړوند او داسې نورو الفاظو کارول سم کار نه ده. د دغه کمیسون غړي بنفشه یعقوبی وویل
چالش ها در قسمت شمولیت افراد دارای
معلولیت هست. چالش ده معلول و کسانو په شمولیت کې استون زده، چاپریال ته د دوی د لاسرسي په برخه کې استون زده چې د معلولیت لرونکو کسانو د لارې خند کیږي. همدارنګه د ټولنې په خلکو کې د پوهاوی کمواله هم دي.
په ورته وخت کې یو شمیر معلولین د کاری زمینو پر نشټوالي انتقاد کوي او وایي سره لدې چې ډیره معلولین تحصیلي اسناد لري او نه بریالي کیږي چې کار ومومي. د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان زیاولق فضلی وایي دغه وزارت د معلولینو د روغتیا، تعلیم، تحصیل او کارموندنې په برخو کې یوه طرحه له افغان کابینې سره شریکه کړې چې د جمهور رئیس لخوا تایید شوې ده.
حداقل 3 سلنه معلولیت لرونکي وګړي باید په دولتي ادارو کې استخدام شي. 3 سلنه یعنی 12 دولتي بستونه باید معلولیت لرونکو وګړو ته په پام کې ونیول شي چې له مخې یې 9 دولتي بستونو کې معلولیت لرونکي وګړي استخدام شوي او پاتې نور هم د استخدام په حالت.
د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 600 میلیونه معلولین شته چې 80 سلنه یې په بېوزلو او یا د پراختیا په حال کې هیوادونو کې دي. که څه هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د آسیا د بنسټ د 2019 کال د سروې له مخې په هیواد کې د شدیدو معلولینو شمیر 14.9 سلنه ښودلی، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د طبیعي او جنګي معلولینو شمیر 1 میلیون ښیي. دغه وزارت وایي 2.3 میلیونه جنګي معلولین ثبت کړي چې حقوق او امتیازات ورکول کیږي او طبیعي معلولینو ته هم د زده کړو، تحصیل او کار زمینه برابرې شوې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
او سمې ونړي ولا موضوع بریتانیا لومړی هیواد شو چې د کورونا پر ضد د واکسین د پلي کېدو اجازه یې ورکړه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل دا واکسین یو امریکایي او یو جرمني شرکت په ګډه جوړ کړی چې له راتلونکي اونۍ به په بریتانیا کې تطبیق شي. د لندن پر دې پرېکړې یو شمیر اروپایي هیوادونو بیا انتقاد کړی. احمد شبر به نور جزئیات واوروي.
د بریتانیا د حکومت په بیان کې راغلي دي چې د دوا د تولید د سار اداري لارښوونې ومنله او د فایزر بیونټیک له واکسین څخه د استفاده کولو اجازه ورکړه. صدر اعظم بوریس جانسن د هڅه بي ساري یاد کړه او دای د عادي ژوند په لور د ګرځېدو لومړی ګام وباله. فایزر شرکت د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی او بیونټیک شرکت په جرمني کې دی. د دوا دغو دوه شرکتونو د لندن د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له دې سره د اروپای ټولنې تر هیوادو او د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې د کورونا ضد واکسین د پلي کېدو لپاره په بریتانیا کې زمینه برابرۍ شي. د فایزر شرکت مدیر البرت بورلا د بریتانیا پریکړه یوه تاریخي شیبه وبلله او زیاته کړه چې د دوی شرکت به په بیړه هڅې وکړي چې د ښه کیفیت واکسین تر نړیوالو ورسوي. صدر اعظم بوریس جانسن په ټویټ کې لیکلي دي چې دا واکسین به سر له راتلونکې اونۍ په ټوله بریتانیا کې د ترلاسه کولو وي. ښاغلی جانسن زیاته کړه چې واکسین به موږ ته دا اجازه راکړي چې خپل ژوند بیرته عادي پیل کړو او د هیواد اقتصاد متحرک کړو. دا واکسین په داس وخت کې چې د کورونا وبا په نړۍ کې د نږدې 1.5 میلیون کسانو ژوند اخیستی تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی چې ژوند عادي شي. په بریتانیا کې د واکسین د تطبیق اداره دا معلوموي چې لومړی کومو کسانو ته واکسین ورکړي. دا امکان شته چې لومړی ټوب هغو کسانو ته ورکړي چې ډیر اخیستمن وي لکه زاړه او د روغتیایي چارو کارکوونکي. دواړو شرکتونو فایزر او بیونټیک همدارس امریکایي شرکت مدرنا ویلي دي چې د دوی واکسینونه تر 90% ډیر مؤثر دي چې دا تر هیلو لوړه فیصدي ده. خو په اروپا کې د درملو د کیفیت د څارنې اداره ایما چې د واکسین د تایید مسولیت لري د سیشن بی پورز ویل چې د روانې دسمبر میاشتې تر اخیره به د فایزر بیونټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي کنه. ایما وایي د واکسین د تایید لپاره وخت اړتیا لري او نورو آزموینو ته. د اروپایي ټولنې غړیو پر بریتانیا انتقاد کړی دی. د اروپایي پارلمان یو غړی پیټر لیس چې د جرمني دی وویل دا پریکړه ستونزمنه ښکاري او اروپایي ټولنه باید دا لاره تعقیب نکړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 1.15 میلیونه کسان په بریتانیا کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې څخه 9500 او نږدې 1.5 میلیون کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوې خو له هغه مخکې یو بل موضوع. ټیکنالوژي نن سبا یوازې په خارونو کې د ژوند د خلکو ژوند نه دی بدل کړی بلکې په لری پروتو کلیوالي سیمو کې هم د خلکو پر ژوند اغیز کړی دی. په کلیو کې اوس د ټیکنالوژي څخه په ډول ډول استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو په ذریعہ د حیواناتو د څار سیستم جوړ کړی. کلیو کې هم د رمو په څرلو کې ورڅخه استفاده کیږي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
دا ژغدې وی ډرون کیمرې دی چې د شپونکو په توګه غواوی پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي بلکې پر ځای له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیري په ریموت کنټرولېږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوی څاري او په ژوندۍ بڼه ویډیو د غواو څښتن تلېږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانات څاري.
د شپون یا سپی په پرتلا ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغه د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغه مړه روغي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا شوډلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپل واکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقې خلک کولای شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي. لارې او غزې انتخاب کړي چې د غواو غلپ کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
دا سندره به مو د ودونو په محفلونو کې ډیره اوري د لیوی دا ډول سندره لکه د ودونو په محفلونو کې دوت شویری په دې اړه کولای شي چې نور معلومات د جون پښیبو ونې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهم نیمه کې در تخبرو اوریدل شي د غراز د اساسي بشري حقوقو د ازادي رډو بلونې خبرونه هم مهروي په افغانستان کې سهارت نیمې بجې شوې یو ځل بیا په مخکړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر لرا کمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پاوز لوی درس جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې لمخې د روان 2018 کال د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د تنظیم اداره اتراوی د ورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. دا خبره په ورزګان کې د اترا مسول جاوید خپلواک ازادي رادیو ته وکړه. د کونل د اسد آباد د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د ماشونو د کموالي لامل کاري اعتصاب کړی. دغه روغتیایي کارکونکو وایي کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. ل ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمیشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنٹ انتقال شول. د ایران مهر اژانس خبر ورکړی تمه د پراتلونکو لس ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي ډالر د افغانستان او ایران ولسمشران رسمن پرانیزي. د پاکستان په باجول کې وسلوالو دوه قومي مشرانو وژل دي سره روانونه. د وژل شو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسید. د ایران د اساسي قانوني و څارونکو یو تر هوډان د کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوی چې کپې یو میاش کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي. د ملګرو ملتونو مفتشین د منې کړ چې د ایران اټومي تاسات و څاري همدارزې یورانیم تر هغه زیات غني کړ چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد روسیې د چمتو کړي واکسین د مسؤلیت په برخه کې تر اوسه سوال نشته. د دې یو نور خبرونو تفصیل که مو غوښتي به هم لوستل شي. د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ازادي رادیو اوري. هر ورځ د سهار له وجود مقام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څخه سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفمو صافه وازی اوریدل شي. په همدې سپورې امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم د مقام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدل شي. هغه دول ساته چې ازادي رادیو خبرونه نکوي. د خبرونه په دوهم نیمه کې لکه څنګه چې مخکې وویل دوه د ازادي رادیو ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لري چې د جون په شیبو کې ونیز خبرونه واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو ونیز خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګه د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنه په جواب کې زبېدوی ما چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدید دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوی دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي ایخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري، چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی؟
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمنګ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زمنګ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري، د قول لري، د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي، د میشا تکینې د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي، د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې اغوی دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دا غوکی دغه کارونه کوي. یاد اوسمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي، په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي، یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته، همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیت چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث را منځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهارې و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي، قوانین باید برابر اوسيږي، په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته، اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برا پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دی باندې چې نر او ښځه برابر حق لري، نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري، د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کی، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي، نو دا د دې بشري او انساني حق دی، دا نه تنه چې زوته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق د لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړي دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیرونه کوچ نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړه، دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاجی بده کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. خلک لا څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې توارت سندري وای.
د دې مخینه خورا ډیر لري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دوبره دې سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نا بکې مو پښت سنینا بکې حالا د مرشه.
د موسیقي د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده.
اصول خود شروع نه باید مراد شي چې ټیمپو شروع کیږي. استاد ته پلیکم ده
خلق د آهسته برو په اړه څوي
خځي اوازونه ورته وای صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله مخکې خځي ګډيږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت چیرو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو. زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
درنو دوستانو، د موسیقي مایران وای چې په بسم الله قدم را واخله، رو ورو راځه، کجاوي او داسې نوري سندري د واده د بنسټ معنا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدي ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړی قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیل سندري ویل کیږي. دا چې د آیسته برو په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، د مودیولو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلې دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډیر پخوانی وخوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My mahatavira
دته مخینه خورا ډیر لري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دوبره دي چې موږ د دې فولکلوریک عادت رواج او دود سره کونه فولکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو. د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه یا چټک راوخه، چون ناوی ته ډیر درنښتور کې ډیر احترام کې د دې د درناوي په خاطر باندې د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ژد اوس یو ځای راځي چې قرار نه وکي، نه په تلوار نه وکي، قدم سوکا سوکا ژد، قدم په شمار نه وکي. دا بیا شسه بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار دی زموش تلوار دی داسې زوم مدروستلی شهزاده د قندهار دی.
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوی او زوم نسره دروي. نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي. کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري. د خاک جبار اوسیدونکی آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیلا او زوم بیل د واده مراسم نمانځي.
موږ یې موضوع دا شی نه سره چې بسم الله قدم را واخله او د سره سره واسه لاړه سره دا خبره نه ست مکیل
واده والا به مې کوم چې لګلې یو یا به په خان چې یا به کاروان چې لګلې یو دا خبره خو نه ویل کدا و سی دی چې دا تخت باندې و در یو لاسونه پزرکی یو ګوتی پزرکی یو بدلی ورته وای دا شین په مکی نه رواج او نست وسم نست د مخالکو کی.
خو په ځینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي. امداسه په بسم الله قدم را واخله او داسې نوري سندري هم ویل کیږي. د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي، بیا نو دا سندري خو حتمی وي.
یعنی د موږ په پکتیا ولایت، پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کور وځي دغه سندري ورته ویل کیږي. د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي، هغه د مصری دي، په بسم الله قدم راوخله او ښایستې نوکي او پښتني نوکي دا موضوعات ویل کیږي.
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی، د دې په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم راوخله ډیر په خوند ویل کېدله، نو ځکه یې په همغه آهنګ تر اوسه په غوږونو کې ده.
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغانۍ په ورکړې، ما پاشقی وکړله، غوږونی سه بیا زه راکړله، بیا د ما داسې واده نه و، داسې بېکاره واده وسل، یو نیم سل خطې وې، دنده غدره بدروبو، هماسې آنۍ مې بدلې ورته لې، خالګانې بې وې، خویندې مې په بسم الله قدم راواخله، او ښایسته ناوکۍ او نازولې ناوکۍ او پلانکۍ ناوکۍ زه لږ پې جګ وم، هغه د ما ته دا وږې وه، داسې د ما په قد نه وه، ټیټه وه، نوره بیا ښه ده، اوس هم 9 کیلو وزن ده نامې خدا.
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوي چې ناوې او زوم راغلل. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په پخوا وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل، خو نن سبا دا دود کمرنګ شوی دی.
سابق چې و ډېر احترام زیات و، خلک به تر څو وړار و چکچکې به کولې، بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته لاړ او یا به کیناست یا به وترید، بیا به ټول کیناست لکه میلی سرود که چه دریگی چه خلاصی خلق خپل پا جای کنی ناستا برو هم دسی با. من تا وست زگورم دسی آم طول تالار ندریگی پا اترام دی ناوی زوب، زیادتر دی ناوی مرچی یا خوانده بیا زرزر اوخ که تویسی چه دا خاندن آوری و لور روانه دا.
لکه څنګه چې د وخت په تیریدو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی، همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راوخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي، خو د موسیقي استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې حکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقي د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي. په پیل کې په بسم الله قدم راواخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خیلی فولکلوریک سندره ده، بومی شکل هسته پاته بو اوربانده کار نو شوه
بس.
فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق داری
بله.
استابرو که ده لایکم لگ مشکل بو ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم او ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر او خب پلای داشی
بله.
که پسر نی با ده اقا جواندم بس اسی تیری گی
یعنی ارسلام ده آیسته برو
شروع
یا با بسم الله قدم رواخله
رواخله یا رو رو ساروانه یا بابولاله طول یا مفهوم داری
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تا دا علاقه پیدا شد چه دیوانده کار رو کم
نوخت
بکرارم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلق کم ده او کولشی چی واقع داری
تاس یو اختل چه پدی سندر بانی کار وکی او پدی که نوخت را ولی اوز دارت وید چه ده آیستا برو سندره که تاس کم نوی تکی را منزده کم
ما دوم را کار که چه ده آیستا برو لحی سره برابر شی مخی ما سر بحث کهی زازیرم چی دوی تقنات ورکم موسیقی خب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بله دقیقا لای بلای بچه رقم وازی کو یعنی چنگ وقت بلای و اوز پلایز
زلا چی دیکنه در که عرکات منظم نیوی
بله
در ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده
بله
چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله
در سندر در سوکتی ادینس دی اغا اوری آقا باید زان دی سر ایاروی در سندر دی چیز مونگا و تاسه چه ترخم نیا خو که سوک نمانی زکا چه آقا کمی بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوری آیست بروتا چه آقا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی دا پا که دی موسیقی آقا کمتی چی دی آقا طول پا نظر کنی ولی سوی پا دیگه طول و حسطول برابر ده
ما بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاستا پلی کم دا
تاسو ودونو تځي هغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راوخله دا شاید په بیلابیلو ډولو وویل سي. تاسو یو مسلکي کس یاست، کله چې محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي؟
آیسته برو چې د هغه وخت کې نوې زوم چې په ځای حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه، زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده، آیسته بده ده، ځکه چې هغه نوې زوم نشي کولی چې د هغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي. دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو، یعنی تیز برو نشته کنه. مشکل هغه ځاینه پیدا کیږي چې دغه نوې زوم ذهنیت هم خرابیږي، بس هغه ځاینه بد وختي شروع کی دغه په قدمو باندې باید ټیمپو برابر کی، نه چې ځان نه دی ټیمپو برابر چې استاد برو ما ایمان استاد برو بیا دا
استاد که زحمت نه په اخر کې یو پښتو را توغه غوي بیا مرکه خلاص کو.
ولا نه
زیاده منه نزوانده اوز رستاد
منه نتاسنه داده کور نوی توب ده بخت ورشه داده هور نوی توب ده بخت ورشه
قدر منو آوریدون کو په دې هیله چې د هرې ناوې پل بختور شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښې چارې.
بسم الله قدم را واخلص
ستنا بکی مو پشت سنینا